سرکار جړندۍ او تیز کوي. موږ د سخت اقتصادي او ترانسپورتي مشکلات سره مخ یو. یوازې د مرغاب تر هرات چې 240 کیلومتره لار ده، موږ 1200 افغانۍ د نفر پر سر کرایه ورکوو. د هرات تر کندهار چې 600 کیلومتره لار ده، یوازې هغه خلک 300 افغانۍ کرایه ورکوي او کرایه لري. وسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
زمرایا زما حق ځنګړی پروگرام په څو شیبو کې خبرو خو سل اجمل ان د مهمو خبرونو لنډی زبرو.
نن د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم له ولسمشر محمد اشرف غنی سره له شاوخوا 2 کلن ځن وروسته د لومړي ځل لپاره لیدنه کړې. ارګ په یو بیان کې ویلي چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی د جمهور رئیس لومړی مرستیال ستر جنرال عبدالرشید دوستم، د جمهور رئیس دویم مرستیال سرور دانش او اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله نن غرمه په یوه غونډه کې د هیواد د مهمو مسلو په اړه خبرې او بحث وکړ. په دې اړه چې د چارواکو په کوم مسلو خبرې کړي جزئیات نه دي ورکړل شوي. د افغانستان د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون یو شمیر غړي د افغانستان دفاع وزارت هغه پلان د عملي کېدو وړ نه بولي چې له مخې لري پرتیا او کم نفوسه سیمه ییزې اردو ته سپارل کیږي. د پاکستان د پخواني صدر اعظم نواز شریف ګوند په وروستیو پارلماني انتخاباتو کې د درغلیو د ادعا او پاړه د رسمي څېړنو غوښتنه کړې ده. د روسیې، ایران او ترکیه استازي نن د روسیې په تفریح خار سوچي کې د سوریې د وکلنې جګړې د پای ته رسولو پر لارو چارو خبرې کوي. او په زیمبابوې کې خلک لسیزې وروسته د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ګډون کوي چې د دې هیواد د اوږدې مودې د مشر رابرټ موګابي نوم د کاندیدانو په لیست کې نشته.
د مهمو خبرونو لنډیز مل ازادي راډیو واورید دي او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر وی پاڼه لوستلې سي چې ادرس دې ازادي راډیو ډاٹ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او ار جی. د خبرونی په پاتې شیبو کې د راتلونکو انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو ځنګړي پروګرام خبريږي. زمارایا زما حق.
زمارایا زما حق د میزان د 28مې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځنګړې خبرونه.
د افغانستان د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د میزان د 28مې انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو زما رایا زما حق ځنګړې خبرونه ته مو زه رحمت الله افغان هرکلی کوم. د دې اونۍ بحث د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون له لوري د ثبت شویو شکایتونو څرنګوالي ته ځانګړې سوی. د غیر مسولو وسلوالو ډلو د لرلو په تور د تورونو کاندیدانو د ارزونې ځانګړی کمیسیون تاییدوي چې په کاندیدانو کې دغه شان کسان موجود دي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون رئیس عبدالعزیز اریایی که څه هم د دغو تورونو کسانو نومونه نه اخلي، خو وایي چې یو شمیر کاندیدان د غیر مسولو وسلوالو د لرلو په داسې درندو تورونو تورن دي چې ارزونې او د امنیتي ارګانونو تاییدولو ته اړتیا نشته. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې اورو.
د انتخاباتي شکایتونو د ارزونې کمیسیون تاییدوي چې د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو لپاره په کاندیدانو کې داسې کسان هم شته چې غیر مسؤلي وسلوالې ډلې لري او په نامنیو کې ښکیل دي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون رئیس عبدالعزیز آریایی وایي شکایتونه ثبت شوي او د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو د لرلو په تور د تورنو کاندیدانو د ارزونې ځانګړی کمیسیون به یې په اړه تصمیم ونیسي. د ښاغلي آریایی په خبره په دغه تورنو کې د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو یو شمیر برحاله غړي هم شامل دي. د وایي د افغانستان له خلکو سره یو ځل بیا ژمنه کوم چې قانون به په عادلانه توګه پلی کړم. بل مورد له دښمن سره همکاري د چې په خواشنۍ سره په دې برخه کې شکایتونه لرو او هغه کسان چې په خوا تر دې له دښمن سره د همکارۍ په تور د کشفي ارګانونو او د کورنۍ او دفاع د وزارتونو لخوا ثبت شوي، د هغو په اړه به هم تصمیم ونیسو. له دښمن سره لاس لرل، د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو لرل، د دغو ډلو مشري کول، د مخدرو موادو قاچاق، د ځمکو غصب او د سازماني جرایمو ترسره کول هغه تورونه دي چې د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو یو شمیر کاندیدان پرې تورن دي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون رئیس وایي دغه تورن کسان په درې برخو ویشلي دي. د لومړۍ برخې تورونه دومره درانه دي چې ارزونه ته هیڅ اړتیا نه لري. د دویمې ډلې د تورونو لیست عدلي او قضایي ارګانونو ته لیږل لیگل شوه او درېمه ډله هغه تورن دي چې شکایتونه ترې شوي خو ارزونه ته اړتیا نه لري. دغه کمیسیون وایي تر اوسه 200 شکایتونه او اعتراضونه ثبت، ډلبندي، بررسي او تحلیل کړي دي. د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو د لرلو په تور د تورنو کاندیدانو د ارزونې ځانګړی کمیسیون د تورنو کاندیدانو نومونه نه اخلي، خو وایي چې په دې اړه به د عدلي او امنیتي ارګانونو له ارزونو وروسته خپل تصمیم اعلان کړي. په دغه ځانګړي کمیسیون کې د کورنیو چارو او دفاع د وزارتونو، د ملي امنیت د عمومي ریاست او د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې استازي شامل دي. او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون په چوکاټ کې د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د کاندیدانو شکایتونه ارزوي او په اړه به خپل تصمیم اعلان کړي.
درنو اورېدونکو، راپور مو واورید. دا چې عام خلک په دې اړه څه وایي له دوی به یې واورو.
زما نوم نبیل آزادي. په ډېر شدت سره مو غوښتنه ده چې د ټاکري شکایتونه کمیسیون کې رښتیا هم ځان بې پرې او خپلواک بولي او رښتیا هم ټاکري شکایتونه څېړي او دې برخې تجدیدي. نو لطفاً دې دا کار وکړي، هغه کسان چې په ستونزه لري او مشکلاتو باندې ککړ دي هغه به ټولنې ته وړاندې کړي تر څو واقعي کسان لاړ شي پارلمان ته او د خلکو استازیتوب وکړي.
زما نوم عبدالستار دی. زما د شکایتو کمیسیون څخه مې دا هیله ده چې هغه نومندان کوم چې په فساد ککړ دي، زورواکي یا په زورواکۍ سره خپل دغه مقام ته وغاړي ورسیږي، زما دا هیله ده د کمیسیون څخه تر څو دوی ټول هغه لیستونه راوباسي او پر دې چې کومې دوسیې سره دوی پر جرمونو باندې هغه وڅېړي تر څو د دوی د فساد ککړ خلک چې غواړي په زور سره دا واک ترلاسه کړي هغه محکمه کې دائم دوی څخه مې دا هیله ده.
زما نوم عبدالکریم دی. دغه د انتخاباتو د شکایت کمیسیون څخه مې دغه هیله ده چې په دغه پارلماني او ولسوالۍ شوراګانو کې داسې کسان شته چې په فساد سل فیصده ککړ دي، باید دغه کسان نومانې راوباسي او خلکو ته یې وړاندې کړي چې دغه په فساد ککړ دي. دوی څنګه د فساد په فساد ککړ دي دوسیې پرسته دوی څنګه د ولس استازولي کولای شي؟ دوی باید راوباسي، ټولو خلکو ته یې ښکاره کړي چې دوی په فساد ککړ دي. په دې ورځ کې زورواکان هم شته چې په زور یې خپل ځان په هر ډول درغلي او په هر ډول فساد یې خپل ځان نومان کړی دي. دوی باید دغه لیست یې راوباسي چې خلکو ته یې روښانه کړي چې دغه په فساد ککړ دي.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي دوی تمه لري چې دغه شکایتونه په ټاکلي وخت چې د روان کال د اسدی ولسمه کیږي بشپړ کړي. د دې لپاره چې شکایتونه څنګه وڅېړل سي، څومره شفافیت پکې په پام کې ونیول سي، په دې برخه کې د چا فشارونو ته تسلیم نسي، په دې اړه مو بحث را بللی چې په سټوډیو کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ رئیس یوسف رشید او مدني فعال عنایت ناصر میلمانه دي. او په دې بحث کې مو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون چارواکو ته هم بلنه ورکړې وه خو حاضر نه سوال. میلمنو ته ښه راغلاست وایو. رشید صاحب، د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون دغه وړتیا لري هغه شکایتونه چې دوی سره ثبت شوي دي په شفاف ډول وڅېړي؟
باید ووایي چې له بده مرغه د شکایت کمیسیون په هغه ډول باندې چې باید خپل کار په ولایت کې پیل کړی وای په وخت سره، او دوی کمیشنران په دې توانېدلی وای چې هغه قضایاوې چې په ولایت په کچه باندې د پروسې له پیل څخه هغه ورسره جې شوي او څېړلی وای، له بده مرغه چې دا کار ونه شو. اوس کوم اعتراضونه شکایتونه چې راغلي دوی ته، هغه خصوصا د کاندیدانو لومړني لس په اړه باندې، په دې کې موږ څو خطر وینو. لومړی خطر خو دا ده چې کوم کسانو باندې چې اعتراض شوی ده یا شکایت پسوی د خلکو له خوانه، دا خلک داسې عادي خلک نه دي. دوی له بده مرغه زورواکي دي، وسلې لري، ناقانونه کارونه کېدای شي دوی خپل شمولیت ولري. او دا د دغه کمیټې لپاره که چیرته دوی د پوره خوندیتوب تضمین ونه شي او سیاسي ملاتړ ونه شي، نو ډیره ګرانه به وي چې د دغو کسانو په اړه باندې عادلانه پریکړې وکړي. د موږ ویره دا ده چې داسې نه شي چې په دې باندې سیاسي فشارونه راشي، خصوصا په داسې حکومت کې چې هلته دوه کمپونه شریکان دي او بیا دوی بیلابیل اړیکې د باندې هم د ګروپونو سره لري. نو خامخا دلته بیا دنه وي چې له ځنه سیاسي ګټه واخیستل شي یا سیاسي فشار پراول شي. بل بحث دی دا ده چې فساد ده. خپله د شکایت کمیسیون رئیس هم ویلي چې هڅې روانې دي چې دوی کارکوونکي د رشوت یا د فساد په اساس باندې وغولول شي. نو دلته هم کېدای شي چې دغه خطر موجود وي او خدای نخواسته دلته هم عدالت د قربانی نشي. دریم د خپله دغه غړو خوندیتوب ده. موږ ولیدل چې دوی تر یو حده پورې اندېښنه لري چې که دوی داسې پرېکړه وکړي داسې نه چې دغو زورواکو له خوا نه په دوی باندې فشار راوړل شي، دوی ځوان ته ګواښ پېښ نه کړي، دوی کورنۍ غړو ته ګواښ پېل نه کړي، نو دغه هم یو جدي ستونزه ده په دغه مرحله کې.
تېر ورځ د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون رئیس پوره ډاډ ورکړل، وی ویل چې موږ به د هیچا فشار ته تسلیم نه شو. تاسو بیا هم ډاډمن نه؟
خو د هغوی خبره ده، هوډ ده، هیلمان یو چې دوی خپل هوډ باندې پاتې شي. ولې وضعیت او کتو سره تاسو وګورئ په شمال کې چې یو قومندان نیول کېږي، پرله پسې شپږ ولایتونو کې د شل ورځو لپاره مظاهرې روانې یا په غټ ساعتو باندې په دې کې خبرې اترې رامنځته کېږي، نو دا هم ساده خبر نه ده چې که دلته یو کس خصوصا چې هغه بیا په لوړه کچه باندې هغوی په هیواد کې حضور ولري، نفوذ ولري، وکیل پارلمان پاتې شوی وي یا همداسې ورته نور مشابه افراد، نو دا ډېر ساده خبره نه ده. او د موږ ویرداد چې داسې نه وي بیا هغوی اعتراضونه را وړي، هغوی بیا سیاسي فشارونه رامنځته کړي او بیا دلته بیا هغه سیاسي ډلې چې په حکومت کې شریکان دي هغوی ملاتړ وکړي او یا بیا دلته عدالت بیا هم د سیاست د قرباني شي، دا هلته موږ اندېښنه لرو.
تاسو د رشوت او د فساد خبره وکړه، دغه موضوع څومره جدي ده؟
دا موضوع په داسې ټولنه کې چې هلته اقتصادي وضعیت له بده مرغه په نامساعد حالت کې او خلکو له دغه وضعیت نه دغه زورواکي ناوړه ګټه واخلي، نو زه دا ناشونی نه بولم چې داسې نه وي چې هغوی دلته د لوی مبلغونو وړاندیز وکړي یا پیشنهاد وکړي کارکوونکو ته او په ده کې بیا هغوی اسناد حذف کړي یا بالاخره دوی دغه د پروسې هغه بهیر په بله خوا باندې یا منحرف کړي له اصلي محور څخه، نو دا هم کېدای شي په ده کې بد تاثیرات ولري.
ناصر صاحب، دا د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د دغه دوسیې د څېړلو او ارزولو لپاره مدني فعالیتونو اجازه ورکړې ده، تاسو ورغلي د دوی بحثونه تاسو څېړلې دي، څومره شفاف دي؟
له شکه پرته د ټاکنو په بهیر باندې مدني ټولنو سار مهم ده، اساسي ده، ځکه د یو درېمګونې قوې په توګه باندې کولی شي دوی د قانون د دوی کړنې له قانون سره تطبیق کړي، مطابقت ورکړي او هغه مسایل سي نقص یې هغه له خلکو سره شریک کړي سي، ځکه په دې کې باید یو قسم توازن د قدرت یا د صلاحیتونو د اعمال رامنځته شي. مخکې هم تاسو په جریان کې یاست، مدني ټولنې عموما هغه نهادونه سي هغه د انتخاباتو په اړه باندې مسلکي دي، تخصصي دي، منابع امکانات لري، لکه رشید صاحب چې دوی په راس کې د فیفا دغه هغه نهادونه دي سي په اصلاح کولای شي په دې پروسه باندې نظارت وکړي. په مجموع کې مدني ټولنې سي موږ هم د ځوانانو په قشر کې داخلي ژو پکې دوی ته باید ونډه ورکړل سي او هغه ونډه ورکړل سي بلاخره وکړي سي پروسسار کې او
تر اوسه نه دا ورکړي.
دوی بدبختانه په ډیرو مواردو کې هغه څه چې د مدني ټولنو نقش پکې او باید سار پیوسي هغه دوی مدني ټولنو باندې کړی دي. دوی ظاهرا ادعا ده چې ګویا که چیرته دوی مدني ټولنو ته ونډه ورکړي دا به ځینې واقعیتونه یا د پردي حقیقتونه به مخکې راوړي او هغه ممکن بیا د عامه افکارو د اختشاش به یې وګرځي. خو دا هغه څه ده چې د قناعت وړ بحث نه ده. یعنی مدني ټولنو شمولیت تر اوسه پورې په دې پروسه کې ممانعت شوی ده، ممانعت سیستماتیک شوی
ده. د چا لخوا شوی؟ د کمیسیون لخوا شوی که د حکومت لخوا شوی؟
او ملمدار خبر ده، کله چې کمیسیون او د مدني ټولنې بحث رامنځته کیږي دلته هر مهم ممانعت سي جديږي، هغه د کمیسیون له لوري جديږي او په عین حال کې د دې ته شاکه کوم انګیزه وي.
منطقي ځواب درته څه ده؟ څه درته ځواب درکې؟ منطقي څه ده چې ولې تاسو موږ اجازه نه ورکوئ؟
خو دوی دلیل دوی همدا ده چې ګویا په ځینو مواردو کې مدني ټولنې باید ګډون ونه لري، ځکه هغه د داخلي بحثونه دي، تخنیکی بحثونه دي او هغه له تر اوسه پورې په مکمل ډول سره پرې بحث نه دی، هغه دوی داخلي صلاحیتونه سپې غو باندې باید کار وشي. او دوم بحث دوی دا وایي چې چیرته په ځینو مواردو کې مدني ټولنې ته په اصلاح ګډون ورکړل سي ممکن ځینې رازونه سي هغه حتی تر شخصي مسایلو پورې هغه دی باندې راوځي، نو په دې غو ټولو مسایلو کې دوی یو قسم استدلال کوي، هغه نه تنها هغه استدلال منطقي نه ده بلکې د قانون خلاف هم ده. قانون په هیڅ عنوان سره داسي په اصلاح حدود یا ممانعت نه ټاکي مدني ټولنو ګډون په ټاکنیزه پروسه کې لباینده یو سي، نو دغه استدلال ده. د ما برداشت هم دا ده، کوم برداشت سي زه په دې پروسه کې لرم هغه دا ده سي شاید هڅه هم د سیاسي فشار تر فشار لاندې، ځکه دلته څه کله شکایتونه کې شکایتونه عموما له شخصي مسایلو نیولې بیا تر ملي مسایلو پورې، په شخصي مسایلو کې هم ډیر واقعیتونه د جنایتونو تر حده پورې دي سي هغه که چیرته مدني ټولنو ته ورسیږي هغه له مطبوعاتو سره شریک سي او ملت او خلکو په هغه اساس باندې هغه معلومات پیدا کړي. نو همدا د هغه زور وکانسي د شکایتونو پلار کې قرار لري هغه سیاسي حلقونه لا حول الا الله زوکمن سیاسي حلقونه په کمیسون باندې فشار راوړي سي د مدني ټولنې پر وړاندې دغه لړۍ بند کې ممانعت یا حدود ایجاد کړي تر څو ونه سکري هغه شخصي مسایل سي دوی مشکلات پکې لري حتی تر جنایتونو تر حده پورې هغه افکار ته وړاندې سي
تر نو اوریدونکو دغه بحث مو د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسون کمشنران هم را بللی خو له بده مرغه دوی حاضر نشول رشید صاحب تاسو دغه د انتخاباتي شکایتونو د ثبت بهیر همدارنګه د تحلیل او تدقین حتی د دوسیو دغه تاسو لیدلی دي په خپله څنګه ارزوئ یعنی دوی کارونه سم روان دي
دلته دوه بحثه داخل دي یو هغه امنیت کمیسیون چې پکې د امنیتي ادارو استازي دي د سیمه ایزو چارو ادارې غړی پکې غړیتوب لري او د شکایت کمیسیون رئیس د کمیټې رئیس چې هغه فقط د کاندیدانو هغه د وسلو د مسله ګروپونو چې په غیر قانوني ډول باندې دوی فعالیتونه لري په هغو کې د رهبري د غړیتوب موضوع ساري او سیړي نو په هغو کې موږ له بعده مغه چې د نظارت حق نه لرو ځکه چې
د تیره اونۍ زه خپله ورغلم لیدنه مې وکړل هلته کار روان و ما خپله ولیدل خو لیکن نه نمونه اخیستو ته حاضر سول نو همدارنګه نه د عکس اخیستو ته حاضر سول یو رقم ویره ورسره و ما ولیدل خپله کمیسیون ته زه ورغلی وم
نو هغه کمیټه چې د شکایت کمیسیون نه بیل ده فقط د شکایت کمیسیون رئیس په کې ریاست کوي ولې هغوی مشخصا د کاندیدانو غړیتوب او یا رهبری د وسلوالو مسله هغه غیر قانوني ډلو په بحث کې غوي سیړي نو هغوی کې اصلا نظارت ته او مطبوعات ته ځای نشته هغوی وایي چې دا استخباراتي امنیتي موضوعات دي او په دې کې موږ نسو کولی چې نهادونه توانډ ورکړو موږ هم تیار پر قانوني یو چې ځکه چې هغه واقعا د هغوی حساسیتونه دي موضوعات دي او د غریبان د لیکېدل دي نو په کې موږ موافق یو بل د شکایتو د کمیسیون خپله کار ده هغوی هغه تخنیکي پړاوونه موږ ته توضیح کړي دي خو طبیعتا هغوی په بعضې حالاتو کې هغه محرمیت ساتي وایي چې بیا هغه کله چې کمیسیون علني غونډې نیسي په هغو کې بیا تاسو کولی شئ په ټول هغه جزیاتو باندې او د اشخاصو په نومونو باندې په دوه باندې پوه سئ نو د شکایتو کمیسیون تر یو حده پورې د نسبت د ټاکنو خپلو کمیسیون ته کار شفافه ده هغوی دغه پروسه ښه توضیح کړې موږ ته هغوی همکاره دي او هیله مند دي چې کله علني غونډې نیول کېږي چې موږ سره وعده کړې ده تر اوسه علني غونډې د کمیسیون لخوا نیول سوي نه دي نو کله چې دوی دا غونډې نیسي په هغو کې بیا په ټوله معنا باندې پریکړې چې دوی ترسره کوي هغه معلومات او جزیات خلکو سره شریک کړي نو دا به بیا د شفافیت لپاره ډېر ښه هغوی برنامه وي او که چېرته هلته بیا دغه موضوع که د اوس تخنیکي پړونه چې دوی ترسره کوي هلته بیا معلومات شریک نه سي طبیعتاً چې بیا هلته د شفافیت بحث تر پوښتنې لاندې راځي
د موږ د معلوماتو په اساس تقریبا 150 دوسیې بشپړې سوې دي وروستي مراحل مې بشپړې سوې په د 150 دوسیې کې چې بشپړې سوې تاسو ته د نظارت حق نه کدر برنغلی
نه دوی ویل چې تر اوسه پرې عمومي غونډه کې هغه باندې بحث نه سوی او پریکړه پکې د کمیسیون لخوا نه سوی لاندې هغه تخنیکي مرحلې وایي بشپړې سوي دي اولې د کمیسیون غونډې تر اوسه پر دایر سوي نه چې په علني ډول باندې پریکړه وکړي
او دغه نوی کمیسیون چې رامنځته سوی د زورواکانو د غاصبینو په اړه باندې څومره شفافیت رامنځته کوي د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په کارونو کې یعنی څومره ګټور تمامېدای شي
تقریبا د خلکو ډیری اعتراضونه او شکایتونه په موږ مسلو باندې سرخیږي ما مخکې دا نه وکړل که دوی چیرته واقعا تسلیم نه سي سیاسي فشارونه ته او تسلیم نه سي فساد ته نو دا به د دوی لپاره لوی لاسرونه وي او دا به د افغانستان په تاریخ کې خصوصا د ټاکنو په تاریخ کې به یو شجاعانه کار وي اما که چیرته بیا دوی عدالت د سیاسي معاملو تر قربانی کړي یا فساد تسلیم سي او مقاومت ونه کړي نو دا به بیا د عدالت باندې لوی تمسخر او استهزا وي
نصر صاحب دغلته د کمیسیون کې یوازې کمیسیون خو ځان ته کارونه نه سي کړی د لپاره چې اسناد ولري او ځینې مکتوبونه ځواب کړي عدلي او قضایي بنسټونه هم دارنګه کورنۍ چارو وزارت هم دوی سره په تماس کې دي تاسو وړاندیز ده او څومره باوري چې د اړوند ارګانونو بنسټونه به دوی سره مرسته وکړي هم د کمیسیون سره
په مجموع کې د قانون پر اساس ټاکنو دواړه کمیسیون د ټاکنو د پروسیجر د رهبری صلاحیت لري مدیریت صلاحیت لري نور نه هدنو سره زمینی یا په اصلاح همکار نه هدنو د حکومت سره دوی ته زمینی مسایل تر سودی ټاکنیز بهیر رهبری او مدیریت کی بس همدا د کچیر ته د حکومت همکاري په لدوی سره وجود ولري دوی خپل وظیفه په صحیح توګه سر نه تر سره کولای ځکه د ټاکنو اجرا او د تدبیر د امنیتی مسایل سره د حکومت له نور مسایل او قضایي مسایل سره ډیر دخالت لري اوس راځي که بس په خپل شکایت کمیسیون یا شکایتونو په اړه باندې متمرکز دلته بحث په همدې کې د سکل د اعتراض یا شکایت بڼه ونیول سی. یو څوک شکایت وکړي د شکایت لپاره دلایل اسناد او مستندسازي مهمه ده، او دا مستندسازي د هغو نهادونو په صلاحیت کې ده، یا په اصلاح هغه شواهد اسناد له هغو نهادونو سره دي سي هغه عدلي او قضایي دي. په عدلي نهادونو کې تاسې څارنوالي وینئ، سي څارنوالي سره ځینې د ځینو افراد دوسیې پرتې دي او هغه د ځینو سیاسي ملاحظات.
که فکر وکړو هر وخت د زورواکو او د غاصبینو په وړاندې څارنوالي عدلي بنسټونه چوپ خلو پاتې شوي دي، هیڅ نه تر اوسه نه دي ویلي، حتی د چا نوم مې نه اخیستی، اوس به دا جرأت ولري چې دغه اسناد یا شواهد د همدې کمیسیون ته وسپاري؟
خو معلومدار بس په همدې کې ده، که چیرته هغه شکایتونه چې موجود دي هغو دپاره دوی اسناد ورته وړاندې کړي، او دوی هغه دوسیس دوی سره لري هغه هم ورته وړاندې کړي او معلومات ورکړي، هغه شکایتونه مستند کړي او بالاخره دې حالت ته راورسېږي چې ګویا پرېکړه پرې اتخاذ شي، نو د ما به برداشت همدا ده چې دا پروسه به قانونمند توګه سره مخکې ولاړ شي. خو هغه څه چې موږ په واقعیت کې وینو، که چیرته دوه سناریو موجود دي، یو دا ده که چیرته د عدلي او قضایي ارګانونو باندې سیاسي فشار اعمال نه سي او د قانوني صلاحیت اجرا کړي په خپلواک ډول سره او اسناد شواهد ورکړي، باورمند سي دا پروسه به د قانونمند ولاړ سي. او که چیرته تر سیاسي فشار لاندې راسي او دوی په دې وخت په تلافي سره او په اصلاح د خپل مسؤلیت په اجرا سره بهنه جوړي وکړي، نو سناریو همدا ده چې بالاخره به د شکایتو دا پروسه هم فرمایشي، هغه څه چې فرمایش یا سیاسي مداخله تقاضا کوي په هغه اساس مخکزي. رشید مخکې خبرو درلود سي په تخنیک کی جزئیات کی مدنی ټولن تبا غډون نه د وکړ سوې او په حالاني غونډو کې وارس غټون ورکی. بس مهم هم په تخنیکی یا په ابتدایي مرحله کې ده، ځکه هم دا ابتدایي مراحل دي سپېږو کې اسناد راټولېږي، په کې د قضیه تسرنګواله تشخیصي جو، په کې په اصطلاح د پریګ لپاره په مواد راټولېږي، او همدا د سکل په دې مرحله کې مدنی ټولن ته نظارت یا د سار زمينه برابر نه سي. نو معلومدار ده هغه څه چې په دوه مرحله کې د پریګ مرحله په کې به هغه څه تر سره کیږي د هغو معلوماتو پر اساس به پریکړه کیږي چې هغه دوی راټولې کړې دي، یا که فرمایشي ډول سره دوی راټولې کړې، نو تبن پریکړه به هم په فرمایشي ډول سره، ځکه هیڅکله پریکړه د معلوماتو په خلاف نه شي راتلی. نو همدا د لومړۍ مرحله اساسي ده، او په دې کې د عدلي او قضایي ارګانونو په مجموع کې د امنیتي ارګانونو همکاري ملاتړ ډېر مهم ده. که چیرته دوی ملاتړ وکړي له سیاسي مداخلې نه پرته، زه باور لرم چې دا پروسه به ډېر شفافیت درلودل سره مخکې ولاړ سي.
رشید صاحب، وخت کم پاتې ده، په داسې حال کې چې د ریاست په یولسمه باید دوی خپل هغه کار د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته وسپاري، په داسې حال کې چې دوسیې ډېرې مغلق او پیچیده دي، پیچلي دي، ځکه اړوندو بنسټونه باید دوی سره همکاري وکړي. هغه وبتوانېږي د انتخاباتو شکایتونو کمیسیون چې په خپل ټاکلي وخت باندې خپل کارونه بشپړ کړي؟
د ټاکنو مهالویش یا تقویم له بعده مرغه چې کراتو مات شوی ده، نقص شوی ده، او زه په دې کې ډېر باوري نه یم، ځکه چې یو خو گراف د شکایت اعتراضات که هم رقم لوی ده، ولی بیا هم ده پوره دقت تزارت لري، تروس پر یو پنځوس موارد دوی نهایی کړی دي، نور پاتې دي تروس پره، او بیا دا قضایای صرف د کابل په حد کې نه دي، د ولایت د سیرو لپاره باید مراجعه وسی، نور ادارې باید په کې خپل نظر ولري، دا وخت نیسی، او بیا په تقویم په اساس باندې صرف د ولسی جګل لپاره نه دي، تقویم د ولسوالۍ شوراګان لپاره هم ویل دي، یعنی موږ دوه دلیل لرو، او تاسو خبرې چې د ولسوالۍ شوراګانو د کاندیدانو نومونه په دغه ورسیو کې اعلان شوي دي، تر اوسه دغې په اړه باندې شکایتونه او اعتراضونه ولایاتو ته، بیا په کابل ته راجع کول، نو له بعد مرغه هغه تقویم بیا هم ماتیږي، او زه ډېر مطمئن نیم چې شکایت کمیسیون وتوانېږي چې په هغه تاریخ ټولې قضایې وڅېړي.
خو دلته ځینې تورونه ډېر زیات مشهود دي، یعنی بغیر دنه چې اسناد ورکې موجود وي، اسناد مکتوبونه یا اسناد راټول سي، جرم ډیر زیات مشهود دي، خلکو په سترګو لیدلې دي، ای بیا به هم دغه د مشهود اسناد دوی په کارونو کې ټکوالی رامنځته نه کړي؟
خامخا دلته خو ځینې حالاتونه دي چې وسالته قانون لاس د کمیسیون قیدوي چې هلته د محکمې حکم فرمې سال یو شرط ګڼل شوی ده، یا به دوی به نور اسناد ته مراجعه کوي، یا به حداقل دلته پر شاهدان موجود وي. نو دا تقریبا د نیمه قضایي پروسه ده چې په کې صرفاً په هغه اتهاماتو باندې دین څه کوم پریکړه وکړي، تر څو چې هر صورت صحیح ثابت نه شي، او په عین حال کې دغه لپاره شواهد موجود نه وي، او یا په کې د هغه اساسي مراجع او حکم هغه فیصله نه وي، نو دوی نشي کولای چې بیا په اتهاماتو باندې باندې پریکړه وکړي.
یو بل پرمختګونه چې انتخاباتي شکایتونو کمیسیون کې سوی د اماده کمشنر ولایتي کمشنرانو ټاکل کېدل دي، کېدای شي د څو ورځو کې وټاکل شي، د په کارونو کې څومره چټکوالی شفافیت رامنځته کوي؟
دا خو د چټکوالي بس یو هغه ده چې واقعا په کې سرعت راځي، د خلکو لاسرسي ولایتو ته زیاته ده نسبت کابل ته، وخت هم دلته ډېر مهم ده. نو بل څه چې مهم دا ده چې هغه مرافع طلبي بحث ده، یو څوک د ولایت په کمیسیون باندې فیصلې باندې پریکړه چې کېږي هغه قانې نه وي نو هغه راځي کابل ته تر څو د کابل مرکزی د شکایت کمیسیون په باندې بیا له سره غور وکړي او فیصله وکړي. نو د موږ پر مهم دا ده چې یو څوک حق ولري چې که په د ولایتي په دفتر باندې فیصلې باندې هغه قانې نه وي مرکزی دفتر ته باید هغه مراجعه وکړي تر څو هغه عدالت په ښه توګه تامین شي.
نصر صاحب، تېره ورځ زه د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته تللی وم، هلته مې زیاته سې کسانو ولیدل چې له ولایتونو راغلي وو کابل ته همدغه مرکزی دفتر کې شکایتونه ثبتول. ای خلک په مرکزی کمیسیونو باندې خصوصا په هغه ادارو باندې اعتبار او باور نه لري که د کار د چټکوالي لپاره دوی هلته راغلي.
زفر کوم یو خوم مشکل هم داده تکنیکی هغه تکنیکی ظرفیت بده کې نه سره تکنیکی ظرفیت مفهوم هم داده سي افراد باید یعنی کمیشنو کمیشنران هغه څه چې په ولایتونو کې د باید خپل وظیفه اجرا کړی وي او په مستقل ډول سره رسیدګي ورته کړی وي هغه تر اوسه پر نه دی عمل سي او په عین حال کې دلته یو خلا رامنځته شوی دی دی وسله لپاره. دوهم هم داده سي عموما په ولایتو کې تیر تجربه هم دا شي سي د ولایتو کمیشنران هغه څه چې دوی وظیفه ودان دی له زوروکان سره مخامخ شوی دی او په مجموع کې هغه ملاتړ او حمایت سیاسی باید موجود هغه نو فرهم سوې نو همدا اوس دوی هغه پریکړې به طرفانه نه وي بلکې جانبدارانه وي. د دوه بحث دی، یو د خلل ته موجوده ده او یو مشخص میکانیزم نه سي هغه د وکړې شکایت په به طرفانه ډول سره وسیلې او بل اخر راسي مرکز نو یوازنی مرجع هم په همدې مرکز کې ده، هم د صلاحیت له حیثه هم په د افراد له حیثه بل اخر خلک مجبور دي د مجبوریت په اساس باندې چې مرکز کې شکایت وکړي او لکه څنګه چې شته په اشاره ورته کېدلته هم شکایت او تعداد به حد زیات ده او د لپاره هغه یو ټیم یا هغه څوک چې پیدا شکایتونه ترستګي وکړي هغه یو پراخ ظرفیت غواړي او د مربوطه نهادونو همکاري غواړي. په مجموع کې دا پروسه کته سی وګوري او هغه وخت ورته مشخص شوی ده او هغه مکلفیت سودی لري یعنی دا تطابق نه سره لري، نه مطابقت نه تخنیکی ظرفیت سره نه د نهادونو همکاري په همدغه کچې سره سره او نه هم موده د سی بل اخر وکړي سی تخنیکی ظرفیت موجوده کې د نهادونو په همکاري سره خپل مسؤلیتونه دی اجرا کی. نو په مجموع کې نقص موجود ده، نیمګړتیاوې موجود دي، خو بیا هم هغه څه چې موږ ویلې سو حد اقل دوی باید دومره وکړي او کار وکړي د افغانستان د خلکو هغه مات سوی باور مات سوی اعتماد په ټاکنو باندې هغه بیرته یاد کی او د نمونه په توګه د خپل قانونیت عمل کرد خلکو ته ورانه کې تر څو د خلکو باور په ټاکنو باندې
راشي. سم د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې شاوخوا 300 شکایتونه دوی سره ثبت شوی دی، په داسې حال کې چې ولسی جرګې ته سلګونو کسانو ځانونه کاندید کړي دي. شکایتونه ډېر کم نه دي، خلک ډاری کې شکایت نه کوي که ستونزه کمه ده.
دلیل د خلکو خبرول او لاسرسی ده. کله چې دغه لیستونه اعلان کیږي اول دا د ویب سایټ په ساتو باندې اعلان کیږي کمیسیون له خوانه د دې لپاره پوره خبرتیا نه ترسره کیږي.
یعنی ویب سایټ په افغانستان کې انټرنیټ ته کم خلک لاسرسی
کم خلک مراجعه کوي، هغه صرف نه بل د خپل کاندیدان دي دغه هغه نږدې خواخوږي او ملاتړي دي چې هغوی دا لیستونه ګوري. نور هغه باسواده طبقه ده او دغه دتا خبرې په تایید باندې چې څوک لاسرسی انټرنیټ لري، اما حال دا چې فرمثال په یو ولایت کې باید پوره د خلکو لپاره خبر معلومات ورکړ شي هغه په ډېر کم وخت کې، ځکه چې تاسو دوه ورځې د شکایتو د اعتراضاتو لپاره نیټه ټاکل شوې ده، موده ورته تعین شوې ده. نو دا د خلکو خبره یو بحث ده. دوم د خلکو دغه سهولتونه، اوس یو څوک په ولسوالۍ کې مثلا پرو دغه اعتراض لري یا هغه شکایت لري تر څو چې هغه مربوطه مرجع ته ورځي وخت یو هغه د ستونزه ده، یو خنډ ده. په دوم قدم کې امنیت بل خنډ ده، د نوې خلکو لاسرسی هم دغه موضوع ده چې دته مشکل هغه جوړوي خنډ واقعي. او دریم بحث هماغه تاسو یادونه کړل د ډار مسله هم ده، نه باور او نه اعتماد دغه هم یو لوی مرض ده چې خلک فکر کوي چې ورکه موږ دغه اسناد وروړو شاید څوک ورته غور ونه کړي. نو د خلکو لپاره دغه تر اوسه پورې دغه باور نه در مسلسې چې واقعا هغوی قانع اوسیږي چې دوی هغه موضوعات په پاملرنه کوي. دریم دغه د پروسې پیچیدګي او مغلقتیا ده چې دا هم خپل تاثیرات لري. اول دغه فورم دغه رسمي پروسیجر دغه طرز عمل توضیح کول دغه پاره د خلکو پوهاوی، نو دا هم تر حد پر خپل تاثیر لري.
څه کول پکار دي چې د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون د شکایتونو څه ډول چې په قانون کې دي هسې لا زورواکو له لاسوهنو د حکومت له سیاسي فشارونو پرته سر ته ورسېږي؟
دیموکراتیز دا ده چې اوس د شکایت کمیسیون لپاره دوه ډېر مهم موضوعات د عدالت تامین لپاره دي، یو وخت ده او بل دقت ده. موږ غوښتنه دا ده چې دوی باید دغه سرعت د عمل د عدالت قرباني نه کړي. دوی باید په ډېر دقیقه توګه باندې موضوعات وڅېړي که هم یو دوه درجه زندون کراسي هغه فرق نه کوي، ولی مهم دا ده چې عدالت باید قرباني نه شي. دوم دا ده چې که چیرته په دې باندې سیاسي فشار راځي او یا هم دوی باندې زورواک لخوانه ګواښونه رامنځته کیږي، دوی باید ملت مراجعه وکړي او څه باید ملت نه دوی پټ نه کړي. د ملت ملاتړ لپاره ډېر مهم ده. او درې موضوع دغه ده چې خلک باید په دغه موضوعاتو کې حساس اوسیږي، هغوی دغه د عدالت سره ملاتړ وکړي. کمیسیون باید په کار باندې سارنه، موږ هم باید هغه ناظر نهادونه باید تقویه کړو، او بالاخره په ټولو کې دغه یو لوی فرصت ده د عدالت تامین لپاره چې باید ټول مونږه ګټ سره وخصل شي.
درنو اوریدونکو، دا د دې نه بحث تر بیا ښه چاره.
زما رایا زما حق.
نیوند ولسوالی مواد په وړاندې خلاصې وي
مونږه مېرمنې بیا هغه
مېرمنې من هیڅ رئیس د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسون
د میزان د اتمشتمه د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادی رادیو.
آزادی رادیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي. 0000 2 3 4 او یا هم 00 4 2 2 1 1 2 4 1 1 5.